ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته هر کله. نن پنځشنبه ده، د قوس د میاشتې ډیر شمه ده چې د میلادي دسمبر میاشتې له شلمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د دې خبرونې د مطالبو په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا په اودي څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو په وژلو تورن دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلوو. افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستان د ناتو ځواکونو په وتلو سره به سترې ستونزې نور ستونزې هم زیاتې شي. د امریکا رسنۍ وایي د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د تېر سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خپاره شوي راپور په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت درې کارکوونکو استعفا کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې په نږدې راتلونکي کې د سولې هیڅ څرک نه لیدل کېږي. پوځي څارنوالان د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د شپاړسو ولسي وګړو پر وژنې تورن شوی دی. رابرټ بیلس تورن دی چې د مارچ د میاشتې په یولسمې د کندهار ولایت په دو کلو کې شپاړس تنه په ډزو وژلي وو. اکثره قربانیان ښځې او ماشومان وو. تر اوسه د بیلس د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوې، خو د هغه مدافع وکیل ویلي چې ماکل باید په اعدام محکوم نه شي. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې لخوا ډزو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې چې د امریکا پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. افغان چارواکي طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. له دې کنفرانس څخه چې سبا ته هم دوام کوي، د دې تمه نه کیږي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي، بلکې د افغان کارپوهانو په وینا کې دی چې د سولې د خبرو د رسمي پیلېدو لپاره لاره هواره کړي. په دې غونډه کې طالبانو او حزب اسلامي استازو د پخواني شمالي ټلوالو مهمو څیرو چې د طالبانو او نورو ډلو په وړاندې کلونه جنګېدلي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو ګډون کړی دی. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې په داسې حال کې تیزې شوي چې له دې هېواده په 2014 کال کې د ناتو محارب ځواکونه د وتلو لپاره تیاری نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناتو ځواکونه په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې شي. پوتین په موسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره له غونډې وروسته وویل چې موږ ټول باید پر دې مسلې فکر وکړو. د ګډ امنیت تړون سازمان په سرمشیزه کې پر دې مسلې چې له افغانستان په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو وتل به څه نتایج له ځان سره ولري خبرې وشوې. پوتین یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه سازمان د ایوراسیا د امنیت لپاره یو کلیدي عنصر دی. هغه یادونه وکړه چې د دې سازمان غړو هیوادونو ته له افغانستان د مخدره موادو قاچاق یو جدي ګواښ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف مخکې هیله څرګنده کړې وه چې ناتو او د ګډ امنیت د تړون سازمان په ګډې همکاري کولی شي چې له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي. هغه همداراز ویلي وو چې موږ باید اجازه ورنکړو چې افغانستان د نړیوال تروریزم پر اډې او د مخدره موادو پر لابراتوار بیا بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین زندول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د ملګرو ملتونو ادارو او پاکستاني چارواکو دغه پروګرام چې 2.5 لکه پاکستاني کارکوونکي په کې ښکېل وروسته له هغې تعلیق کړ چې د چهارشنبې په ورځ د دې پروګرام د واکسین یوه ښځینه کارکوونکي او د هغې ډریور وسلوال ووژل. د روانې اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د پولیو د واکسین شپږ نور کارکوونکي وژل شوي وو. په کراچۍ کې د دې پروګرام پر کارکوونکو د بریدونو مسؤلیت سخت دریځې جندالله ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې طالبانو د دغه پروګرام په وړاندې ګواښ کړی و او ویلي وو چې دغه پروګرام په نامه لویدیځ او پاکستان جاسوسي مخته وړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO ویاند تاریک جاساروویچ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سازمان کارکوونکي یوازې د واکسین په پروګرام کې له سیمه ییزو روغتیايي کارکوونکو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې ماشومانو ته لومړني خدمات روغتیايي خدمات ورسوي. په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ شپږ پنځوس پیښې ثبت شوې چې دا د تیر د تیر کال د یو سلو نوي پیښو په نسبت کمی پیښې دي. د امریکا رسنۍ وایي د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری د تیر سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خپاره شوي راپور په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت درې کارکوونکو استعفا کړې ده. په دغه راپور کې د ناسمې ادارې په خاطر د بهرنیو چارو وزارت ګرم بلل شوی. د امریکا سی این این او سی بی ایس تلویزیوني شبکو او اسوشیټډ پرس آژانس د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه نه دي څرګند کړي خبر ورکړ چې د ډیپلوماتیکو نمایندګیو په امنیتي چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایریک باسویل او د دې وزارت د نړیوالو پروګرامونو د څانګې مرستیال چارلن لام استعفا کړی ده. د دریم چارواکي نوم نه دی ښودل شوی. د بنغازي د پیښې په اړه د خپلواکې څېړنې مشرانو مخکې د کانګرس غړو ته په محرمانه خبرو کې ویلي وو چې د امریکا ډیپلوماتیک نمایندګۍ امنیت سم نه ټینګ. د امریکا پر قونسلګری د سپتمبر د 11مې په حمله کې په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې په نږدې راتلونکي کې د سولې هیڅ څرک نه لیدل کیږي. باندې روان کال په روسي خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې له 28 میاشتو راهیسې روانو شخړو د هواري لپاره د حکومت او د وسلوالو یغانو ترمنځ د خبرو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د کارکوونکو وژنه وغندله او هغه یې بېرحمانه، بېمانا او نه بخونکی وبلله. په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین اته کارکوونکي وژل شوي وو. له امریکا پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو ټولو غړو د اسرائیل پر هغو پلانونو بیا انتقاد وکړ چې غواړي په هغو سیمو کې په زرګونو د استوګنې کورونه جوړ کړي چې فلسطینیان د راتلونکي خپلواکه دولت جز بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورو دایمي غړو روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او دغه راز د دې شورا دورې غړو جرمني، پرتګال، آذربایجان، کولمبیا، هند، ګواتیمالا، مراکش، پاکستان، جنوبي افریقا او توګو د اسرائیلو د دغو پلانونو غندنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه مسلې کې د امنیت شورا کل کې دوسر مخالفت څرګند کړ. خو د رواني اونۍ په پیل کې ویلو چې خپل متحد اسرائیل د کور جوړولو پلانونو مایوسه کړی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېږي. شي اوراندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا پر پوځي څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی. افغان چارواکي د طالبانو استازي او د نور مخالف ډلو استازي او مشران نن په پاریس کې جرګش کیږي او په افغانستان د افغانستان د حالاتو او په تیر بیا د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي او دغه راز اورې چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي پر ضد کمپاین د درېدول عمل یو شمیر خلکو اندېښنه څرګند کړي.
د دې خطر نه غټ نقصان ودلته پښتنو ته رسي او د ماشومانو د روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبرې کوم څنګه چې تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ول شپې د اغه شپه د زموږ د مستقبل
پر دغه موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره پر ځینې نور موضوعاتو مو هم مطالب درته راغون کړي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، پوځي څارنوالان د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 14 ولسي وګړو پر وژنې تورن شوی دی. رابرټ بیلز تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 11مې د کندهار ولایت په 2 کلو کې 14 تنه په ډزو وژلي وو. په دې اړه نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
پوځي څارنوالان د رابرټ بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتونکي دي. هغوی بیلز د 14 کلیوالو چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي پر وژلو تورن کړی دی. رابرټ بیلز په مارچ میاشت کې دغه 14 تنه د کندهار ولایت په 2 کلو کې د 5 ساعتونو په ترڅ کې په ډزو وژلي وو. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې لخوا ډزو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې چې د امریکا پوځ یې دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. څارنوالانو ویلي دي چې دغه امریکایي عسکر د مارچ په 11مه د یو کلي پر اوسیدونکو له ډزو وروسته د ویلنډې مودې لپاره بیرته خپلې اډې ته ستون شوی وو او وروسته بل کلي ته تللی او هلته نور کلیوال په ډزو ویشتي وو. د دې پیښې د قربانیانو نهه ماشومان وو. تر اوسه پورې د رابرټ بیلز د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوې. د هغه میرمنې کیری بیلز پرون هیله څرګنده کړه چې میړه به یې عادلانه محاکمه شي. په عین حال کې د رابرت بیلز مدافع وکیلان وایي د هغه پر ضد د حکومت دوسیه نه ده تکمیله. د هغه مدافع وکیل جان هنری تیره اونۍ د امریکا له پوځي چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې ویلي چې موکل یې باید په اعدام محکوم نشي. جان هنری د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا ټکی باید په پام کې ونیول شي چې بیلز د خدمت څلور دورې د جګړې په ډګر کې تیرې کړې دي. خو څارنوالانو تیره اونۍ د هغه په وړاندې ډېر قوي شواهد محکمې ته وړاندې کړل. د یو ویډیویي کانفرنس له لارې د پیښې عیني شاهدانو خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړ. دغه راز یو شمېر امریکایي عسکرو هم شاهدي ورکړې چې رابرت بیلز د پیښې په شپه شراب څکلی وو. د امریکا پوځ له 1916 کال راهیسې تر اوسه څوک نه دی اعدام کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا په اوس وخت کې د امریکا د پوځ څلور نور سرتیري د قتل په جرم د دې هیواد د پوځي محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. له دې کانفرنس څخه چې سبا ته هم دوام کوي د دې تمه نه کیږي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي، بلکې د افغان کارپوهانو په وینا کې دی چې د سولې د خبرو د رسمي پیلېدو لپاره لاره هواره کړي. د دې غونډې تفصیل به د جنقا الکوزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ډلو، طالبانو او افغان حکومت استازي نن فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې سره راټولېږي او د پنځشنبې او جمعې په ورځو به سره جرګه شي او په غیر رسمي ډول به خبرې وکړي. افغان کارپو وحید مجده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه به په راتلونکي کې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
دا کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې، د سولې په بهیر کې، یعنی یو مثبت قدم وي.
د پاریس په غونډه کې به د طالبانو، حزب اسلامي او د پخواني شمال اتحاد او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای دا غونډه چې دریم بین الافغاني علمي سیمینار په نامه یاده شوې د افغاني ټولنې بیلابیل اړخونه به سره یوځای کړي ترڅو تر 2020 کال پورې د افغانستان د مسلو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. فرانسې چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان په اړه د نورو کانفرنسونو او غونډو کوربه وای چې دوی په غونډه کې هیڅ دخالت نه کوي، یوازې د کوربتوب چاره پر مخ وړي. خو راپورونه وای چې په غونډه کې به د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. دا سیمینار د فرانسې د ستراتیژیکو چارو د مرکز لخوا جوړ شوی دی. دا غونډه مهمه بلل شوې او یو ویل ته دا چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې ګډون کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس د فرانسې رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دا کانفرنس به د خبرو یا مذاکرو جلسه نه وي.
ما
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل چې آیا له دې ډول کانفرنس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو، دا ځکه که چیرې تاسو سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي، په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي. خو دا نشو ویلی چې دا به مذاکره وي.
Mais on peut pas dire que ce soit une négociation.
افغان حکومت او لویدیز متحدان له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅه کوي، خو تر اوسه په دې کار کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
چی خواهد بود؟ چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است، کبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واورئ.
په
دې پروګرام کې چې نن د مازدیګر په دریو بجو پیلېږي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو پر مسلې بحث او خبرې کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا نوی خاص سرپلټونکي په یو نوي راپور کې له نویو شواهدو پرده پورته کړي او ویلي چې له دې هېواد سره د برېښنا د شبکې د رغولو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت اخیستل شوو وسایلو په ګودامونو کې خاورې پرتې دي او د کاري پلانونو د او ظرفیتونو د نشتوالي له امله تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. په دې اړه په دې پروګرام کې مسؤل چارواکي او د غرض کارپوهان خبرې وکړي. خو اوس یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. پوځي څارنوالان د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 1400 وګړو پر وژنې تورن شوی دی. افغان چارواکي د طالبانو او نور ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن او سبا د افغانستان د حالاتو په تیره بیا د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي افغانستان د ناتو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپاین ځنډول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د امریکا رسنۍ وایي د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 13 سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خبر شوي راپور په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت درې کارکونکو استعفا کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې د نږدې راتلونکو کې د سولې هیڅ څرک نه لیدل کیږي. له امریکا پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو ټولو غړو د اسرائیل پر هغو پلانونو بیا انتقاد وکړ چې غواړي په هغو سیمو کې په زرګونو د استوګنې کورونه جوړ کړي چې فلسطینیان د راتلونکي خپلواک دولت جز بولي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
انګلستان چاپ ګارډین رسپانی له افغانستان څخه د انګلیسي عسکرو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې. انګلستان به په راتلونکي کال کې له افغانستان څخه خپل 4000 عسکر وباسي. رسپانی لیکي د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د انګلستان د پوز د لوی رئیس جنرال سر ډیوډ ریچرز لخوا د افغانستان د پوزي چارو د ارزونې له اوریدو وروسته پریکړه وکړه چې شاوخوا 4000 عسکر به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه وباسي. ګاردین لیکي له افغانستان څخه د انګلیس عسکرو د وتلو شمیر او سرعت به په هلمند ولایت کې د پوځي قومندانانو د مشورو پر اساس تنظیمیږي. په دې ولایت کې له 2000 کال راهیسې انګلیس عسکر ځای په ځای دي. ورسپاڼه وړاندې لیکي د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سې شنبې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د افغانستان په اړه په ټلیفون کې خبرې وکړې او له کومې ورځې چې اوباما د دوهم ځل لپاره د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړی دا ورسره د افغانستان په اړه د کامرون د دوهم ځل خبرې وې. ګاردین زیاتوي جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې څه شمېر عسکر پریږدي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به خپله پریکړه اعلان کړي. ورسپاڼه وړاندې لیکي په تیرو څو میاشتو کې انګلیس ځواکونو په هلمند ولایت کې له 500 زیاتې پوستې وتړلې او پلان لري چې په 2000 کانټینرونو کې خپل وسایط او وسایل وطن ته انتقال کړي. په عین حال کې د انګلستان د پوځ لوی رئیس جنرال ریچرز د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ناتو نشي کولای په یو دم له افغانستان څخه پښې سپکې کړي. د دغه راز په هلمند ولایت کې د انګلستان په لاسته راوړنو باندې د سترګو پټولو له امله خواشیني څرګنده کړه او ویل مونږ له خپلو متحدانو سره په هلمند ولایت کې چې زیات ستونزمن ځای دی د ډیرو په پرتله زیاتې بریاوې لرو خو په خواشینۍ سره چې نه یادیږي. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په وروستۍ ګڼه کې د هغې افغان ښځې په اړه چې وسلوالو یې په پوره وحشت پزه ور پرې کړې وه او دا مهال په بهر کې تر درمننې لاندې ده یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلې. عائشه محمد زئی چې بی بی عائشه هم نومیږي دوه کاله وړاندې هغه مهال چې د ښځو د ساتنې او حفاظت په یو مرکز کې عکسونه واخیستل شول د وسلوالو د وحشت او ظلم په یو سمبول یا نمونې بدله شوه. نوموړی په 2010 کال کې د پزې د بیا رغونې د جراحۍ او درملنې په مقصد امریکا ته واستول شوه او څو ځلې دردونکي او پیچلي عملیات تیر کړي دي. عائشه چې د 21 کالو په عمر ده په روانې اونۍ کې د امریکا د مریلن ایالت په یو پوځي روغتون کې 8 ساعته جراحي تیره کړه او معالج ډاکټران هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې به یې پزه بیرته ورغوي او خپل لومړني حالت ته به راولي.
او ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسدآباد اپول عالم او غزنی او لشکرګاه کې د اف ام په سلا شریف نه چپ هم اوریدل شي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستان د ناتو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف مخکې ویلي وو چې د ګډ امنیت تړون سازمان د له ناتو سره په ګډه همکاري کولی شي چې له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي. هغه همدارز ویلي وو چې موږ باید بیا اجازه ورنکړو چې افغانستان د نړیوال تروریزم په اډې او د مخدره موادو پر لابراتوار بدل شي. لبلی خو لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل انګلستان پرون ویل چې د 2013 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې خپل شاوخوا 9000 عسکرو شمیر نیمایي ته راټیټ کړي. د پداسل کړي چې ناتو او متحدانو ویلي چې د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل عسکر له افغانستان وباسي او هغه مهال به افغان ځواکونه د امنیت ساتنې جوړوي. فرانسې خپل ټول محاربوي عسكر له افغانستان څخه ایستلی دي. د موضوع تفصیل به د رويټر خبري اژانس د راپور په سند له جلاقه الکوزینه وورو.
د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د چهارشنبه پر ورځ ویل د راتلونکي سوي کال په پای کې به د افغان امنیتي ځواکونو ونډه ډیره زیاته شي او په دې هواد کې د ډیره 9000 انګلیسي عسکرو شمیر به نیمایي ته راټیټ کړي. انګلستان دا راز پلان لري چې د 2014 کال په پای کې د افغانستان جګړه ختمه کړي او خپل ټول عسكر له دې جګړې څخه چې ډیره اوږده ده لګښت زیات دی او محبوبیت یې له لاسه ورکړی راوباسي. د افغانستان په جګړه کې تر اوسه 410 تنه انګلیسي عسكر وژل شوي دي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون پارلمان ته په وینا کې ویل زموږ او د افغان ملي ځواکونو د بریاو له امله به موږ وګړی شو چې په دوو مرحلو کې یعنې 2014 او 2014 کال کې عسكر وطن ته راستانه کړو. د 2013 کال په پای کې به شاوخوا 15200 عسكر په افغانستان کې پاتې وي چې دا مهال شمیر 9000 دی. رويټرز اژانس لیکي انګلستان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه وروسته په افغانستان کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمیر عسكر لري هلې ځلې کوي چې دا هیواد باثباته شي او یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په امن ځای بدل نشي. خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې لیوی لسیزی وروسته افغانستان پوره باثباته نه ده او وایي انګلستان په داسې حال کې چې د هیواد په داخل کې د مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی ولې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګوي. د انګلستان دفاعي بودجه د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر تر فشار لاندې ده او دفاع وزارت مجبور ده چې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي او دغه راز د وسایلو او وسایطو لپاره هم لږ پیسې بیلې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پرون یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري او د روغتیا نړیوال سازمان په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ناروغي پر ضد خپل فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ. دغه ادارو وروسته تر دې دغه ګام پورته کړ چې پرون اول مورس په کراچۍ او پښتونخوا کې د پولیو کمپاین شپک خزینه او یو نارینه کارکونکی او یو ډریور په دزو وژل شول. د پولیو ضد کمپاین پر کارکونکو د بریدونه هغه وخت وشول چې په ټول پاکستان کې د روان میلادي کال د دې واکسین وروستۍ مرحله روانه ده. دا چې عام خلک د دې کمپاین د بندیدو په باب څه وایي له پېښوره پرې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور لري.
په پاکستان کې خلک د پولیو یا ګوزان د کمپاین باندې دوه اندېښمن کړي او وایي دا کار به د دوی د ماشومانو پر راتلونکي منفي اغیزې ولري. د پېښور څو تنو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر هغو خلکو چې د دوی ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي بریدونه د بشریت او اسلام ضد عمل او نتایج د راتلونکي نسل لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان وباله.
زمانوم خطاب ولې د دې خطول نغړت نقصان ودلته پښتنو ته رسي او د ماشومان او روان نسل په تباہ او برباد شي.
کامران خبر کوم سنگ چې او تیار د راشي د شپه او د سبا کې دوه ول شپنې د اغه شپه د زمونږ مستقبل د ماشومان لپاره.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان وروسته ترغې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه وزنډول چې په تیرو دوو ورځو کې په کراچۍ او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد د کمپاین اوه تنه کارکوونکي د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. په دوی کې څلور ښځمنې په کراچۍ، دوه نجونې او یو نارینه په پښتونخوا کې وژل شوي. د لویانو په شان ماشومان هم د دې کار نتایجو ته اندېښمن دي څو تنو ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانو ملالی ده د پولیو په ټیمونو حمله په انسانیت حمله ده، په اسلام حمله ده. هیڅ دین د دې کار اجازه نه ور، نه پیغام د څنګه مسلمانان دي چې دا سکار کوي.
زمانو فرشته ده، کدا ټیمونه بند شي نو زمونږ آینده به برباد شي، ټول به شلي. سکولونه ورانه تباه کړه، اوسې پولیو پسې راخیستې. زمانو معیشه ده، ای خلکو د خدای په لاس پولیو له مرز دی، دا خو بې ګناه خلک دي، مونږ ته دوا راوړي او زمونږ غم کوي. ای خلکو تاسو چې پولیو یا حمله کوئ، خپل بچیان نه لرئ، خپل بچیان باندې زړه نه خوږیږي. که ستاسو بچی شل سي نو دا به څومره درته سختي. دا خسې مونږ هم چا بچیان یو، مه کوئ، پرېږدئ چې مونږ ته دوا راوړي.
د پښتونخوا او قبایلی ایجنسیو په ځینې سیمو کې لاله وړاندې دي او شمېر مذهبي کړی او د کورنیو د مخالفتونو له وجې دغه بهیر له مشکلاتو سره مخ دی، چې له امله د ګوزن ناروغۍ ګڼ شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. څلوېښت کلن کامران چې په ماشومتوب کې پولیو ځپلی، غوښتنه کوي چې حکومت او ولس دواړه باید د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې رول ولوبوي.
پکلو کې ملکان دي، هغې سره خلک شته، ټوپک ورسره شته، اسلحه ورسره شته. حکومت دې بیا دې ملکانو ته اجازت ورکړي، کمیټیان دې پکلو کې وړې وړې جوړې کړي، سټم دا ټیمونه راځي د دې د حفاظت دپاره. دم هغه کلي ملکان خپل کسان ورسره کوي او کور په کور دې ځي او د ماشومانو دې دا کترې اچوي.
د مروت په نوم یو تن چې ځان د جندالله نومي توندلارې ډلې ویان بولي په تلیفون ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه دوی کړي دي. نوموړي ویلي چې د پولیو واکسین په اسلام کې حرام دی او باید مخه ونیول شي. پاکستان تر افغانستان او نایجیریا وروسته په ټوله نړۍ کې دریم هیواد دی چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې پکې شته. د نړیوال روغتیایي سازمان په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 193 مثبتې پیښې ثبت شوې. په پیښور کې د دغې ادارې مسؤلین وایي په داسې حال کې چې په یو شمېر کلیوالي او لرې پرتو سیمو کې د ځینې سختدریزو ډلو، دینی عالمانو او کورنیو د مخالفتونو له وجې لاله وړاندې د دوی فعالیتونه ټکنی دي. وروستۍ پیښې به یې ان په ښاري سیمو کې له نویو مشکلاتو سره مخ کړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو پیښور.
په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن پر ضد د واکسین د درولو په اړه مو د خلکو اندېښنې واورېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول به په دې هېواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان کارکوونکي یوازې د واکسین په پروګرام کې له سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کوي چې پاکستان کې ماشومانو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ 55 پیښې ثبت شوې دي.
اردوونکو یو ماشوم سره ناست یم، تور کالی اغوستی دی، لاسونه په رنگ سره تور دی او دلته یو چا بوټان ورته وستلی دی، هغه پاله شوی. اول دی نوم را تا واخلا.
حنیف. پالش کمه پلار می چې دا کار نه کوي.
پلار دی ولی کار نه کوي؟
پلار می کار نه کوي، پډری ده.
پډرس کی؟
ا
څومره وخت کیږي؟
دو درې کال کیږي.
هغه نه مخ کی څه کول پلار دی؟
پلار می امام لرلا پاکستان کې،
دغه سکاوی لرلا.
ا
ښه، اوس نو بیخی په کور پروت وی کڅ کوي؟
دوره زیوځي او د شپې راځي.
ته چا مجبور کړی چې باید کار وکې؟
ما ته مور ویل چې زکار کوا، پیسې راوګټه، کور نه مقرر غلې ده، بس انګټه مال ګر لګي منشته، بس دا زه پلش کوم.
د کور د ګټي وټي आवाज ته
نه یا بل رور مې ده، هغه مام کې د 200 روپے ورته، بس دا د پلش کوم، هغه مام کې کور کې 200 روپے ورته.
دوره زی 200؟ هغه تا نه مشر دی ککش؟
هغه مونږه لګ مشر ده.
ته دا پالس چې کوي درس هم وای کنه؟
وایم.
څوم سمف کې؟
دریم کې.
که درسونو کې څنګه یې؟
ښه یم.
فرزند څوم نمره به وي؟
شلم یم.
څه غواړې څه بکې؟
چې کله ډاکټر شم خلکو ته خدمت کوم.
کله چې دغه چاته بوټان پاله شوي، څوک خو دې بي عزت کوي نه، درته وای چې نه پاله شو، ما یاد درته وای چې
کې بس هغه موټر کې داسې شیشه جگہ کړي، بس زه چې موټر کې داسې وته چې پټنه پښه یې هغه شاله سره وای، بس زه لاړ شم.
غوسه وکي درته؟ بیا خفه کېږي؟
نه خفه کېږم نه.
یعنی عادت شوی یار؟ څوک هم داسې کې ډېر کم کسان به وي چې بوټان در تک دي. بیا په څو پاله شوی بوټان؟
لس روپے.
د ورځې څو پیدا کوي؟
کله سل کله نیم سل.
مور ته چې کله دغه پیسې ور وړي، مور دې څومره خوشحالیږي درته؟
خوشحالیږي. او
څه وایي؟
دعا کوي ماته چې خدای دې سترګې مستسته وکړي.
او پلار دې څنګه؟ پلار خو پیسې نه غواړي درنه؟
خلی د ورځې سل روپے خلی.
کور نه اخلي کله خو دې بي عزت کینا چې پیسې دې نه وړي پلار درته وایي چې ولې دې پیسې نه دی راوړي
نه کله ور کی چېونو سه بس بي عزت کایم
بیا څه درته وایي
به مو وایي
بس خدای دې وکړي چې دغه ټول استونزې دې حل شي یو ورځ تک